په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ مخته وړم. وبورې چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. دغو چاودنو یو قرباني هم د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. ولې په کابل کې دا حمله زیاتې شوې او ولې مخنیوی نه کیږي؟ د امنیتي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې بشپړه معرفي به وروسته وکم. لومړی پرې به ظاهر تور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچي په ګډون د خلکو وژل کېدل او وغندل. د غزنی مقامات وایي چې په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي، او د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان له اعتراضونو سره یو ځای شول. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکونه د کابل ښار په یوې بمې چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچي په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچي د طالبانو په حمله کې ووژل سو او د غچ د اخیستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د غراز د کورنیو چارو وزارت په جلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ وبللې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي طالبان د سولې خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې بمې چاودنې وسوې چې دوه تنه پکښې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هره ورځ د خونړیو چاودنو شاهد دی. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثره په دې ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلې دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو پر ګډون 22 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل سوي و چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت هغه خبره رد کړه. سبي الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای شول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لنجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سویو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یوه ورځ د مخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شول او لسګونه کسان نیول سوي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
in the مظاهره چانو په وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادۍ او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډېدو حق لري. موږ له پوځ څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په ډیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشي کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د هیواد د مشري آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، ملکي حکومت لغوه او سان سوچی ونیوله. اخوا د بی پوله خبریالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبریال ته روغتیایي مرستې برابرې کړي چې له 1998 راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. پولاد اسلانوف چې له وړاندې په نازک روغتیایي حالت کې و، د اتو ورځو نه خوړو نور هم کمزوری کړی چې د عادلانه محاکمې او په کور کې د نظربند غوښتنې ته دوام ورکړي. د بی پوله خبریالانو ټولنې د فبروري پر 9 په دې اړه اعلامیه وکړه. اعلامیه د نوموړي د مېرمنې له قوله زیاتوي اسلانوف د بډوډو د درد په ګډون له نورو روغتیا ستونزو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي. اسلانوف د 2019 کال په جون کې هغه مهال ونیول سو چې په اذربایجان کې د اخازی په اړه یو راپور چمتو کاوه او ویل کیږي د دې هیواد د امنیتي څانګې د غړو د شکلتیا ادعا پکښې سوې وه. د 2020 کال په نومبر کې د بیپوله خبریالانو د ټولنې په خبره جعلي تور ورباندې ولګېد او ادعا کېدلې چې دغه خبریال ایران ته معلومات ورکول، خو اسلانوف دا تورونه رد کړل. او د متحده عربي اماراتو عمل فضايي بيړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلي په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضايي بيړۍ سه شنبه له 2 میاشتو او 490 میلیونو کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د 4 فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضايي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام سوي، ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی او یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته په پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخلي او پر سطحه یې کښېني. د خبرونو پای.
لفرې بازهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د 14 شاهد د دغو 14 یو قرباني د ښار د 5 امنیتي حوزې آمر دی. ولې د دغو 14 مخنیوی نه کیږي؟
د دې معنی دا لري چې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پوه نظر اخیستی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره پر پولو ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورنډ فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوي دي.
د حکومت له خوا د اصلاح شوي د 14 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړی چې د 2 ځل لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د سزا محکمې ته دوام ورکړی. او د خپرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو. د افغانستان کورونا چارو وزارت وای د کابل ښار په نن 14 کې د 5 امنیتي حوزې عامر محمد زینکو چای هم وژل شوی. د کابل پولیس وایي چې نن سهار په کابل کې 3 14 وشو چې 2 تنه پکې وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کابل روانه اونۍ هم امن نه و. نن چهار شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ او دویمه ناحیه کې 3 14 وې چې 2 تنه پکې ووژل شول او 5 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په کابل کې د پولیسو یوې ټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه 14 کې د 5 امنیتي حوزې امیر محمد زای کوچای ووژل شوی.
روز یک حادثه شد، یکی از افسرای شجاع و برادرای شجاع شما.
نن یو پیښه وشوه. د 5 امنیتي حوزې امیر چې دندې ته پر لاره و له خپل ساتونکو سره د ماین په 14 کې ووژل شو. هغه یو پیاوړی افسر و، دښمن ونه شو زغملی. تل به د کابل خلکو په ځنګړی توګه د 5 حوزې خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبرسبي اعلامیه کې راغلی چې په دغه پیښه کې یو پولیس او 3 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیت قمانداني رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نن سهار په کابل کې 3 14 سوي چې 2 تنه پکې وژل شوي او 5 نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنی 14 نن سهار 8:45 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې 2 14 8:30 د کابل ښار د 2 ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي چې 4 تنه پکې ټپیان سوي او 3 14 هم 8:55 د برکی 4 لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر سوي چې 2 تنه پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبله وختې ښاغلي فرامرزې په اړه زیات معلومات ورنکړل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تروریستي پیښې سوي چې 4 تنه پکې وژل سوي. د کابل د 15مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغ داود سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولې د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل سول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په کابل کې د نامنیو د پیښو د زیاتوالي په اړه مې په تېره خپرونه کې د امنیتي چارو له پوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې شوي، آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستاسو په باور ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص تر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وستلي دي.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنا چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي کې ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره، د همدغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده. د همدې خاطر ما کله چې د سویل چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخت و، ولې هغه وخت حکومت د دې لپاره خاص تدابیر درلودې. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د طلا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي، ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم سره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم سره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې هم دومره ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا دلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، ماینونه ورکوي، هغه ږدي او موږ یې نه شو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به پخوای هغه خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندول، راوتل پر چارواکو، پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
سره وکړو دا بالکل صافي. کله چې دغه څه مسایل شروع شوه، د مذاکراتو دوه کې شروع شوه، تاسې خپله وینې په داخل د کابل کې تجربه مو ولیده. څوک د حکومت موقت خبرې کوي، څوک د سرپرست خبرې کوي، څوک له رئیس جمهور استعفا غواړي، د خپل منافع وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیرته کوي. نو تاسې فکر کوئ چې کابل کې دغه استعمالي دا خلک به نو څه څه تاته راځي؟
هدف زما دا و چې امرخیل صاحب د کابل اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي. امنیتي مسؤلینو باندې تاسو انتقاد وکړ چې سم مدیریت نه لري او دوی د دغه دندو وړ کسان نه دي. بالاخره باید معلوم شي چې علت څه دی.
اول د تاسو جواب ووایم. تاسو ډېر ښه خبر وکړ چې دلته مدني فعالان شته، دلته علما شته، دلته امنیتي او دفاعي قوتونه شته. د دې وظیفه چې اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیونو کې وینم د ټول مدني فعالان چې دي داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري شي، بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې انتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې. دا هم نه کوي. زمونږ علما چې دي زمونږ ولا له زه څه ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انتجار وشي، طالب به په مسجد کې په میراب کې بام راته کېږي. ټول له امنیت نه ډارېږي. موږ ونشو کولی په دغو نسلونو کې ټول مسایل چې مابین ته راغله قوتونه دغه امنیت اقدام وساتلی. یعنې موږ په خپله اداره کې داسې یوه اداره لرو دا اداره بې تفاوته ما ته ښکاري
کې،
خلک بې تفاوته راته ښکاري کې. نو وخت دغسې بې تفاوتي چې وجود ولري نو دا کارونه خو ډېر اسانه دي.
د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره سرحدي پولې ستونزې او سرغړونې ثبت کړي. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ورلسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د کوچیانو د چارو د انسجام د ریاست مسؤول هم په دې غونډه کې یو لړ څرګندونې کړي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
پولیس ته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپلو یو کلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې وویل چې په تېر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوند ادارو او چارواکو سره یې د حل په هدف شریکې کړي دي.
د ډیورنډ فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړې دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 925 کیلومتر اوږدوالی لري. سرحدي پلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحکیماتو کار روان دي. خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولسته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښود چې په هیواد کې یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
څوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته پکتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یادې ځمکې مافیایي، هغه به یادې غوښې مافیایي، هغه به یادې لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مونږ په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کس یا کړۍ نوم وانه خیست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1999 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د 202 میلیون افغانۍ بودیجې نه د 10 سلنې بودیجې د مصرف وویل او لامل یې د کورونا ویروس خپرېدل یاد کړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د غراز د اساسي بشري حقوقو بل اونې خبرونه هم مهیروي. د حکومت له خوا د درېم ځل لپاره د اصلاح شوي د 1400 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه انتاوده شوي دي. یو شمېر وکیلان وایي چې په درېمه مسوده کې د دوی وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او نور باید دغه بودیجه تصویب شي، خو یو شمېر نور مخالفت کوي. نور به ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د درېمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې وه. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا په بودیجه کې راغلي بدلونونه وستایل او غوښتنه یې وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستاني:
دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکوو که شین کارت، خو تالار ته باید بودیجه راشي.
پروژه های مردمی
نږدې 300 ولسی پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودیجه کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
خو ځینې نور بیا وایي په بودیجه کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړی وو. د ولسي جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف:
متاسفانه د بودیجې په درېمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوې او نه هم د بې ځایه او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوې.
و هر جایی که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوره بې ځایه لګښتونه دي، د خلکو د استازو په توګه باید مخه ونیسي او پرې نږدئ چې حیف و میل شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجه د مالی کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوي او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي له ډلې ضیاءالدین اکازی او نعمت الله کاریاب وایي:
وکیل صاحبان وایي یو یو عسکر ودرول چې بل هیڅ کمکل صاحبان رانشي د کمیسیون مالی بودیجه دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجه نه ده، دا بودیجه ګرو ده د کمیسیون مالی بودیجه کې
قراردادونو او امتیازاتو د نور کړې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوي.
خود ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وایي دوی لا هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
دا یوه پاڼه نه ده، موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دو بحث کړی. په دې دو مواردو کې هم اختلافات شته، یوې هوکړې ته نه یو رسیدلی،
تفاهم نه رسیدي.
له دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی و چې بودیجه یې ګراو نیولې ده، خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پریکړه وکړه چې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کېږي د 1400 مالي کال د بودیجې درېمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسي جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالي چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې مسوده د تالار ته راوړي، سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالي کال د بودیجې مسوده رد کړې. ولسي جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسي جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشلی دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالي کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړی د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د برید په قضیه کې ملامت دی او که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. نور بل اسمت سروان وورو:
د امریکا سنا جرګې دې ته رایه ورکړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استزا غونډه دې راوبلل شي. خو ترڅو چې ډیری جمهوری پالغړي خپل دریز بدل نکړي داسې نه ښکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د 4 مخالفو رایو په وړاندې په 6-5 موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنورۍ په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه و. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند 6 غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د 2 برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډېر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشرۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایی رسنیو ویلی چې ترامپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچ او کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د دیموکرات ګوند د مریلند استازی جمی راسکن چې د ترامپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه داره چې پخوانی چارواکی باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکون کیږي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستی جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه، اکثر امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې واکمن دي، دیموکرات سناتوران د ولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پرېکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګولا وخت درشري
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په دې وروستیو کې فضا ته د هیوادونو لخوا د فضایي بیړیو او سپوږمکیو د لیږلو بهیر ګړندی شوی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. پخوا د سترو قدرتونو یا اقتصاد لرونکو فضا د دوی په انحصار کې و، خو اوس د ودې په حال کې هیوادونه هڅه کوي چې فضا ته خپل سپوږمکۍ واستوي. ترکیه هم غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیې ولسمشر ویلي په راتلونکو 2 کلونو کې به د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي. نور بل اسمه څاروانه واورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر 2023 میلادي کال پورې به سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولی شي. اردوغان دا خبره د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ د مریخ مدار ته ورسېده. امارات په اسلامي هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د مریخ اتموسفیر ته ستور بیړۍ لیږي. لومړی پلان د 1969 میلادي کال د جولای په 6 امریکایي ستور مزلی نیل آرمسترانګ پر سپوږمۍ پښه کېښوده او له هغه راوروسته په سپوږمۍ کې د څېړنو لپاره ګڼ ماموریتونه ترسره شول. په وروستیو کلونو کې هند او چین په دې برخه کې ډېر فعال شوي دي. دوی د سپوږمۍ هغې خواته ستور بیړۍ ولیږلې چې نسبتا تیاره ده او تر دې پخوا هلته ډېرې څېړنې نه دي شوي. د ترکیې ولسمشر وایي سپوږمۍ ته به د نړیوالو په همکارۍ ستور بیړۍ ولی شي. د ونه ویل چې د چا په همکارۍ؟ په وروستیو کې ترکیه د دفاعي وسلو په برخه کې له روسیې سره نږدې شوې ده، خو اردوغان تیره میاشت ویلي و چې د ټسلا او سپیس اکس له خاوند ایلن ماسک سره یې خبرې کړي دي. سپیس اکس کمپنۍ په تجاري بڼه ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو مرکز او نورو ته خدمات وړاندې کوي او ټاکل شوې ده چې ناسا د سپیس اکس په کپسول کې درې تنه له خپل یوه ستورمزلي سره فضا ته ولی شي. دا به لومړنی تجاري سفر وي او هر سفر کوونکی به 55 میلیون ډالر کرایه ورکړي. دوی به د راتلونکي کال په جنوري کې فضا ته لاړ شي او هلته به 8 ورځې په فضایي تمځی کې تیرې کړي. رجب طیب اردوغان د خپل هیواد لپاره له ستراتیژیک هدفونه ټاکلي چې په هغو کې یو دا دی چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د دغه هیواد یو وګړی د علمي ماموریت لپاره فضا ته لیږل کیږي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس پرې بظاهر سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنې کې د 15 امنیتي حوزې د عامر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې وژل سو او د غچ د اخیستو خبره یې کړې ده. تر اوسه د کابل د نن ورځې د چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمېنه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هره ورځ د خونړیو چاودنو شاهدان. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای یې ویجاړ کړی او 22 مخالفین یې وژلي دي چې بهرني اتباع هم پکښې شامل دي. د غزنی د ولی ویند احمد واحدالله جمعزاده نن ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندایي عملیات کړي دي. طالبانو د دولت دا خبره رد کړې ده. په بامیان ولایت کې وسارانوال د رشوت اخستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سارانوال د 10000 افغانۍ رشوت اخستلو پر مهال نیول سوی دی. د برما یا میانمار په یانګون او مندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغه مذاکرونکو سره یو ځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتلی دي. او د بی پول خبريالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبريال ته روغتیا مرستې برابر کړي چې له 1900 راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نخوړو اتصاب پیل کړي.
او مخکې چې سپورتي خبرونو ته وبخي د ازادي راډیو خبرونو ته ور ورسیږي په مخکې سپورتي خبرونو ته
په کابل کې د لوړ عمر لرونکو د وشو ژمنۍ سیالۍ چې پرون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل په ګډون له 10 ولایتونو 160 لوبغاړو ګډون کړی و چې له دې ډلې 40 غوره لوبغاړي وټاکل شول. د ښاغلي یورش په خبره د دې لوبو موخه د وشو لوبې پراختیا او د غوره لوبغاړو ټاکل دي. نوموړی زیاتوي دا ټاکل شوي 40 لوبغاړي به د هوت میاشتې په درېیمه یو بل پړاو لوبو کې ګډون کوي چې په پایله کې به 11 لوبغاړي ټاکل کیږي تر څو ژوندۍ لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. د ښاغلي یورش په خبره دا سیالۍ په 11 وزنی کټګوریو کې ترسره شوې. په هرات ولایت کې د موتای سیالۍ د افتخار ورزشي کلب په بریا سره نن پای ته ورسېده. د دې ولایت د موتای فدراسیون مشر سید رضا حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې سوله د هر خاروان په نوم پیل شوې وې د هرات له 10 ورزشي کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی و. دوه ورځې یې دوام وکړ. د ښاغلي حسینی په خبره دا سیالۍ د موتای ورزش د پرمختګ لپاره جوړې شوې وې. نوموړی زیاتوي د دې لوبو په پای کې افتخار ورزشي کلب د 6 مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، د میهن ورزشي کلب د 10 مډالونو په ترلاسه کولو سره هم، او د فدایانو ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې د ویست هام لوبډلې ته په مات ورکولو سره دویم ټیم شو چې د انګلستان حذفي جام څلورم پړاو سیالیو ته لار ومنده. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو له مخې تیره شپه کوربه منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې ویست هام لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. له دې وړاندې ګټونکي لوبډلې برنلي ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې وه او د انګلستان په څلورم پړاو حذفي جام سیالیو کې لومړی ځای خپل کړ.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابري اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقونو په مفهوم باندې یوه لنډه